دا مشال رادیو د او په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او نساء جماعت ترته هر کله ورته په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر په خپل پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې در خبرو پونیس پروگرام د سولې په لور هم د رواني غړي برخه ده. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له نساء جماعت نه
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا د حکومت درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پرسی د جون په لسمه د اړتال اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسلوال وجل شوی دي. او د ایران یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ هیڅ باور شتون نه لري. او وسته خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په لسمه نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال او لاریون اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علما اسلام فی ډلی مشرانو په پیښور کې د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال وکړ. د جمعیت علما اسلام فی ډلی صوبایي سیکرټري جنرل شجاع الملک پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
پورا صوبہ چکم نے راو پدس تاریخ باندھے جام کی گی اگر خلق چہ رسلور سلور پینزہ پینزہ میاشتے پہ اسلام آباد کے درنا اور کولے چہ منگ دان لی خلافی اگر پخپل اس ہوئی چہ عزت تیار ہم چہ بیائی الیکشنو شو واقعی دا کار شوئے دینو چہ تسلیم اکڑا بے اخلاقی فرض ہم جوڑی گی او کنی انشاءاللہ دا دری کوتو نا نور جماعتو نا منگ زان سر یوزے کو دا سے سکنجائش نا پیدا کی گی چہ پی ٹی آئی چکم نے پاوار آگلے دو ناستا بھی.
خود صوبے واکمن تحریک انصاف گندوائی کچرے په بلدیاتی انتخاباتو کې درغلی ثابت شي، نو یو ځل بیا بلدیاتی انتخاباتو کولو ته تیار دي. بل لور ته د جنوبی وزیرستان مشرانو ویلي دي باید په قبایلی سیمو کې هم بلدیاتی انتخابات وکړل شي چې دا شان دوی هم په جمهوری عمل کې برخه واخلي. د سیمې یو مشر بادام ګل نن مشال ریډیو ته ویل، په فاټا کې بلدیاتی انتخابات نه کول د قبایلو د پرمختګ مخه نیول دي. بل اړخ ته د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله نن مشال ریډیو ته ویلي دي د خبر پختونخوا گورنر په فاټا کې د بلدیاتی انتخاباتو لپاره هلې سلې پیل کړې دي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه و مشکوک وسلوال وجل شوی دي. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پایلټه الوتکو په شوال سیمه کې یو کور په نښه کړی او دوه میزایلې په داغلي دي. د چارواکو په خبره په برید کې و مشکوک وسلوال وجل شوی دي. په سیمه کې اوسیدونکو هم مشال ریډیو سره په خبرو کې د ډرون برید تصدیق کړی دی، خو د وجل شوو کسانو د شناخت په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په مخه د اندراج لپاره لسکسي د کمیټې جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نصر پرون مشال ریډیو ته وویل، د ایدک قبیلی مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړي چې پکې پریکړه وشوه چې د لسکسي د کمیټې به د ایدک قبیلی کډوالو د نمونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. ملک نصر زیاته کړه،
دا خو به ټول واپس کېدی وال نمبر سره ای ډاک درې می دا میز ټوله ای ډاکې ته ټلی پوی نه وکړل دی. مدبوري هوټل مې به ته وټلو په باندې میز به تنو کې مستر اون دي سال بیر پینځه کسونو خدرې سیما سره به 50,000 یا 45,000 داس پی وی مستر اون نه راوي ته دی ته وی چې زر جوړ شي چې رېټه تا مخ شمې لوړ شي.
د ایدک قبیلی کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټې به کلا خیل سراینو رنگ روډ محفل هوټل کې موجوده وي. دا د میرعلي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته به واپسی کوي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو پرون ویلي دي چې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لاري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب شیرپاو پرون په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل،
د دې خطې کې د امن لپاره موږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي. دا علاقائي کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې موږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی. پښتنو دپاره دا مرګ او ژوند خبره ده.
افتاب شیرپاو په وفاقي بجټ هم نیوکه وکړه او ویل چې په خبر پښتونخوا کې په نوو کارخانو جوړولو راتلونکو 15 کالونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ ګټه نه لري. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د افغانستان د دفاع وزارت وای د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرتنی ول لپاره افغان سواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوې دي. د دفاع وزارت یو چارواکی جنرال افضل امان پرون مشال ریډیو ته ویل هیله ده چې یمنګان ولسوالۍ به زر تر زره د وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. نوموړي دا خبره لا غرسته وکړه چې د بدخشان ولایت په یمنګان ولسوالۍ طالبانو ولکا ټینګه کړې وه او تیر ورځ وسلوالو په امنیتي پوستو برید وکړ چې پکې لږ تر لږه درې امنیتي سرتیري او اته طالبان وجل شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست د سلور ولایتونو لپاره نوی والیان ټاکلی دي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون د خبري شوی اعلامیه پر اساس د ولسمشر د فرمان لمخې محمد عارف سروري د پنشیر، معصومه مرادی د دایکندي، محمد هاشم زرا د سمنګان او سید محمد خالد د کاپیسا د والیانو په توګه ګمارل شوی دي. د ایران یو لړپړی چارواکی وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ سیس باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی پرون په بیان کې د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د خبرو د وروستي پړاو د ختمېدو وروسته وکړه. دویل چې د ایران د اټومي پروګرام په سر د کومې معاهدې لپاره د رسیدو په لړ کې بنیادي خنډ بې باوري ده. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14مه په جنیوا کې د یمن د مخالفه ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي. دا من د مذاکرات 13 میاشت د یمن د تیر حکومت لخوا د اعتراضاتو له وجې ځنډیدلی وو. د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي پلوه پخانی حکومتي چارواکي غواړي چې لومړی د حوثي یاغیان قبضه کړي سیمه پرېږدي او د ولسمشر عبدالمنصور هادي واک دې په رسمیت ومني. دا خبرونه پای.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. دا خبر په کوم کوادری په شون ګوندونو په بلدیتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 10مه نیټه د هړتال اعلان کړی.
کنوې بلدیاتی انتخابات کې نو هغه د دې حکومت زیر نگرانی چې کوم دینو هغه یو شې ده او حکومت به ولري کېږي او بیا به دا غو ورسته نگران حکومت بلدیاتی انتخابات.
په شمالي بلوچستان کې په ډرون بریټ کې لک تر لګه وو مشکوک واستوال وجود شوه. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو وای چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د پښتنو لپاره مهمه پروژه ده.
دا پاره دا مرګ او جون خبره ده. انډیا امریکای سره دفاعي معاهده کولی شي، مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
دا سند حکومت د هغه دینی مدرسو پر ضد کاروایی فیصله کړې چې د ترهګری په فعالیتونو کې ککړې وي. بل په د مدرسو مشران وایي اونیس پروگرام د سولې په لور کې مو د عدم تشدد د مبارزې طریقو موضوع څېړل.
فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکز کړی وي یا وسایل مرتکز کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. د مشال اډیو سرویس قدرمنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی راځي چې د دې خبرونه لومړی رپورت واورو. د خبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې په مبینه توګه د درغلیو پر ضد د جون په 10مه نیټه په ټوله صوبه کې هړتال او لاریون اعلان کړی دی. دا اعلان پرون د عوامي نشتر ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت العلماء اسلام فیډل مشرانو په پیښور کې یو ګډ خبري غونډه کې کړی. دغه ګوندونو په واکمن ګوند تور پوری کړی چې په بلدیاتي انتخاباتو کې یې درغلی کړی دی او له صوبایي حکومت نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. خو بلخوا د صوبي واکمن تحریک انصاف ګوند وایي کچري په بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی ثابت شي نو یو ځل بیا بلدیاتي انتخاباتو کولو ته تیار دي. نور تفصیل له پی خبره د مشال رادیو خبريال غلام غوسنور.
په عوامي نېشنل ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام په باندې مشتمل درې ګوندیز اتحاد د خالی پورز د یوې غونډې وروسته د مئی په 13مه په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او درغلو په وجه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد د احتجاجي تحریک چلولو اعلان وکړ او د دغه غونډې پر مهال د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
سل پسل داندې شوې ده، ټول صوبه کې شوې ده، د منډټ توهین توهینو کو د جمهوریت توهینو کو او دا د امیر او د ډیکټیټر نم سیوا دی چې اکټم ځان له جوړا و د خپل مرزه بیا ورپسې چې کم دینو دلته الیکشن د خپل مرزه تنظیمي د لاندې کوه بیا نه تاجم د خپل مرزه راوله د الیکشن نه مخکې دنلی د الیکشن دوران کې دنلی د الیکشن نه پس دنلی او سوم روانه ده جاری ده مونږ په جیل نه رامونی کیږو په والو ټکولو نه رامونی کیږو خو زمونږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاری چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه د طریقې کار اعلانو کو مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې به په ضلعو هیډ کوارټرو کې کیږي
او د جمعیت علماء اسلام د خیبر پښتونخوا ستر سیکتر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل چې د جون په لسمه نیټه به د صوبایي حکومت په ضد جلسې جلوسونه ترسره کیږي او په صوبه کې به کاربندیز ترسره کوي
پوره صوبه چې کم دی دا په 10 تاریخ باندې جام کیږي هغه خلک چې رسلور سلور 15 میاشتې په اسلام آباد کې درنه ورکول چې موږ د دندې خلاف هغه په خپل اوسوي چې زه تیار يم چې بیا الیکشن شو او واقعي دا کار شوی دی نو چې تسلیم کړه بیا اخلاقي فرض هم جوړیږي او کني ان شاء الله دا درې قوتونه نور جماعتونه موږ ځان سره یوځای کو داسې څه گنجائش نه پیدا کیږي چې پی ټی آی چې کم دی پاور
او د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی وفاقي وزیر نجم الدین خان مشال ریډیو ته وویل چې د صوبایي حکومت د مستفی کېدلو لپاره د احتجاجي تحریک په لړ کې به دوی د نورو سیاسي ګوندونو سره هم مشاورت کوي او تیر ورځ دوی قومي وطن ګوند او جماعت اسلامي ته په دې لړ کې د شاملېدلو بلنه ورکړې ده
بالکل جای د وستاده مخې موږ روان یو نورو پټو سره خبرې کوو دغه سم رابطه وکړې کنه بلدیاتي انتخابات کېږي نو د دې حکومت زیره نگرانی چې کم دینو هغه یو شی دی حکومت به ول لري کیږي او بیا به هغه نو وروسته نگران حکومت بلدیاتي انتخابات کوي نه بلدیاتي انتخابات منو نه د حکومت منو
د یادونې وړ ده چې د مئی په 13مه د لانجمنو بلدیاتي انتخابات وروسته په حکمران ائتلاف کې شامل جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد هم په انتخاباتو کې د درغلي تورونه لګولې دي او خپل پاکستان تحریک انصاف هم په دې ټاکنو مطمئن نخکاری او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویل دي چې دوی په دې لړ کې بیا د سره ټاکنو ته تیار دي خو مخالف ګوندونه دریز لري چې اول دی صوبایي حکومت استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سور اعلان دي بیا ټاکنې وکړي شي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
کله مونږ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وکی پروند شمال ورسن په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لکتر لگا و مشکوک وسلوال بدل شوې دي په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د ځای چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بي پايلټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور په نخ کړي دوه میزایل داغلي دي وسلوالو په دې اړه تر اوسه پورې سندې ویلي دا په روان کال کې نه هم ډرون برید چې و بریدونه په شوال او د تخیل سیمه کې شوې دي نور تفصيل عمر دراز وزیر نور
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل شوال پاک افغان پوله باندې امریکایي بي پايلوټ الوتکو د وسلوالو پر یو کور باندې دوه میزایل داغلي چې پکې و مشکوکه وسلوال وژلې شوې دي چارواکي وایي امریکایي ډرون جازونو پاک افغان پوله زوی سیدګي سیمه کې د وسلوالو استعمال لاندې یو کور پنخه کړو او دوه میزایل یې ور باندې و داغل مشال ریډیو ته د شوال سیمه نه ځای خلکو هم د دغه ډرون برید په خله وکو او وی ویل چې ډرون جازونو پاک افغان پوله باندې د وسلوالو استعمال لاندې کور باندې میزایل و داغل خو دوی ویل د غلطانیز دی نشیتللې چې پکې د وژل شو وسلوالو شمیره معلومه کړي استخباراتي ادارو چارواکو هم د دغه برید په خله وکو او دوی په دغه برید کې د وژل شو شمیره دا ونه ترنه پورې خودلې دوی وویل دغه برید کې وژل شوی وسلوالو کې غیر ملکی وسلوال هم شامل دي زنه استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دغه ډرون برید د پولې پورې په سیمه کې شوه خو د شوال ځای خلکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه په پوله پرته سیمه ده او په نخښه شوی کور هم د شوال خلکو دی چې د وسلوالو استعمال لاندې وو پر روان 2015 کال کې د امریکایي ډرون لخوا دغه نه هم برید دی چې پکې وو د شمالي وزیرستان د تاخیل او شوال سیمو کې شوی او روانه میاشت کې دغه دویم برید دی د نوړان د برید هم شوال کې شوی وو چې پکې سلور وسلوال وژلې شوی ول عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
قدرمنو درکو د مشال اړخ پرونی ته تاسې خوګه د شمالي وزیرستان د قبیلې خلکو خپل سیمو ته لګل په مخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده. د دې قبیلې مشرانو پرون پولیټیکل انتظامی چارواکو سره جرګه کړي. په دې جرګه کې لس کسیزه کمیټه جوړ کړل شوې ده چې د دې قبیلې کډوالو د نمونو اندراج وکوي او د دې رستو باخ خپل سیمو ته استنبل کیږي. د دې قبیلې کډوالو اندراج لپاره دغه کمیټه به خلاخیل سرای نورنګ روډ محفل روډ هوټل کې موجود وي. دا د امیر علي تحصیل لومړی قبیله ده چې خپل سیمو ته واپسی کوي. نور تفصیل لسمینه د مشال لړی خبريال عمر دراز وزیر را کوي.
13 ورځ د شمالي وزیرستان میر علي د قبیله مشرانو او پولیټیکل انتظامیه ترمنز بنو کیمپ افیس کې جرګه وشوه چې پکې د دې قبیله واپسی طریقه کار اعلان وکړي شو. شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر سره شوې دغه جرګه کې د دې قبیله مشرانو لس رکنی کمیټه جوړه شوه او انتظامیه لخوا ورته یو فارم ورکړل شو چې د دې قبیله واپسی لپاره به پکې اندراج کیږي. د پولیټیکل انتظامیه په وینا دغه فارم به د دې قبیله لس رکنی کمیټه مشرانو سره ملاویږي او د قبایلو اندراج او تصدیق به هم دغه لس رکنی مشرانو کمیټه کوي چې دا اندراج نه پس به د قبیله واپس خپل سیمه ته ستنېږي. د شمالي وزیرستان د قبیله یو مشر ملک نظر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هڅه کوي چې ټولې د قبیله کډوالو زر تر زره اندراج او تصدیق وکړي چې واپسې لپاره ورته تیاری وکړي.
ای دا خو به ټول واپس کړي چې وال نمبر سره ای دا غري می دا به نه راته وړو ورسته په دې سره په نمبر ونه نمبر وار په تری می او میر دا کمیټه جوړا کړه ته وی چې تو پرمینا به ډا کوي دا به دا پرمینا چکلا ډاک شي چې سم را ته زی په ونه وکړي دا امر وزر لوټ شي ته دا میر ټوله ای دا کې ته ټلیفون نه وکړل مطوري وټل میں بتا اٹھالو پابند میرو تا نو کی مسٹر اون دی سال ور 15 کا سونو قدرے کی مارے سال 50000 یا 45000 داس پہ وی مسٹر اون نرا وتا دیتا وی کہ زر جوٹ سی کہ رے رتا مخش می لوٹ سی رے رتا پوتے نو سی ان شاء اللہ دا کی نی روزا بالکل
دای دا قبیلے کڑوالو واپسی لا پارا ای دا قبیلے لس رکنی مشرانو کے ملک پیر عبدالحمید شاہ، ملک نظر، ملک رحمت اللہ، ملک عبدالغروف شاہ، ملک بشیر احمد، ملک انیر فرمان الله، گل نصیب، انوار الله او مرتضی شامل دی او د انټری یا اندراج لپاره به د غلس رکنی کمیټی کلا خیل سرای نورنګ روډ محفل هوټل باندې موجود وی. یاد دی وی چې شمالي وزیرستان کې عملیاتو شروع کېدو په وخت هم د قبیله د خپل خاورې امنیت ذمہواری اخیستو په وجه پاتې شوه وا چې ورسته بیا دوی هم د سیمه وایستل شول او میر علي تحصیل کې دغه ولا قبیله ده چې واپس باستانیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یو ناسا بدر شو پستر کو بانم تو تیرا شو ایس سن نری دل بس دغه مڑی مراد و سمال ته دومره پراتری
جی هر طرح کر بدرنگ زکدا چی داغه مین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کم ده ختمی کی دا د سولی आवाज ده عدم تشدد आवाज
موږ خو اند امید نور نه غواړي چې مرته بیگنا زمونو خاطر بوتون ته کینی ټول تخپل پله غړی چې نور ور بند کی
نور وخت په وخت جاتی کی ضرورت ده خبره ده چې دغه ور څنګه مرشي
د سولې پر لور
د خپل منځیو شخړو د حل سولې زیچاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري څه
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
کډرمن اردوونکو د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شرپا پورون ویلي دي چې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده. نو پکار ده چې سیمایز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. افتاب احمد خان شرپا پورون په خبر کې خبري کانفرنس وروسته له مشال رادیو سره ځانګړي خبرو کې ویل چې د کاشغر غوادر اقتصادي راهداري منصوبه د ټولو په ګټه ده. افتاب احمد خان شرپا په خبرو کې په وفاقي بجټ نیو کې هم وکړي چې نور تفصیل یې له پی خبره د مشال اړو خبريال غلام غوث را کوي.
تیر ورځ د خبری ونډې وروستو د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاول له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د پاکستان چین اقتصادي رهداري منصوبه د سیمه ایز امن لپاره ډیره ضروری ده او پکار ده سیمه ایز او نړیوال طاقتونه او هیوادونه د پښتنو د ګټې په خاطر د دې منصوبې د مخالفت کولو څخه ډډه وکړي.
د دې خطه کې امن د پاره مونږ دا ګڼو چې دا یو ډېر اهم منصوبه ده او خاص کر دا پښتانه یو بل سره تړي دې نه مزه وشتي شي او د افغانستان چې دې هغه عوام دا استعمالي د دې لپاره دا ډېر ضروري ده د امن د پاره. په دې کې کو دا علاقائي کم یو داسې یو قوت یا داسې یو ملک د دې مخالفت کې مونږ هندوستان د دې په دې باندې واضح مخالفت کړی دی ولې والی هغوی تدینه تکلیف سره چې دا بیان ورکړ د پښتنو د پاره دا د مرګ او ژوند خبره ده. انډیا امریکې سره دفاعي معاهده کولی شي نو مونږ یو اقتصادي معاهده چین سره نشو کولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاتوي چې د وفاقي حکومت دا یو ډیر ښه ګام دی چې د کاشغر گوادر د هغه مغربي لارې لپاره په موجوده وفاقي بجټ کې پیسې مختص کړي دي کوم چې د پښتنو د سیمو نه تیریږي.
په زړه لاره خو بځي هغه خو مونږ ټول په دې باندې هغه کړو ویسټرن روټ چې کوم اوریجنل روټ دی هغه باندې به دا هغه ځي په هغې کې وسایل کېښودي شو د دې ویسټرن روټ دپاره چې کوم مسنګ لینکس دي.
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپاو تیره ورځ په پېښور کې په موجوده وفاقي بجټ هم ځینې نیوکې وکړې او وی ویل چې په خیبر پښتونخوا کې د وفاقي حکومت لخوا په نوي کارخانو لګولو د راروان 15 کلونو لپاره د ټیکس د نه لګولو خبره هیڅ پایده نه لري ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د بدامنۍ د وجې سرمایه‌دار خلک نورو کارخانو لګولو ته زړه نه ښه کوي.
اقتصادي صورتحال دومره خراب دی چې دې نه خلک ځي او نورو صوبو ته ځي او بار بیرونی ملکونو ته ځي سرمایه کار دوی خوش دا ویلي دي چې څوک اوس کارخانه لګې نه 15 کاله باغې ته چوټ ملاوېږي. مونږ دا وایو چې دا کم لګېدلې کارخانې دي او بند شوي دي د دې ملټنسي په وجه یا د هغوی نه بتاخوري یا د هغې باندې چې هغوی به حاله دپاره دوی داسې څه هغه کړې وې نو هغه چې بال شوي وي نو او چې دا بندي نه نور به څنګه خلک به راشي.
آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه چې په وفاقي بجټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د ودې لپاره د ځینې ګامونو خبره شوې ده خو په تورخم پوله باندې د کسټم د نظام سمولو لپاره هیڅ خبره نه ده شوې. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
کدمان اوردونکو د مالی کال 2015 شپاړسم لپاره د پاکستان په وفاقي بجټ کې یو ځل بیا د دفاع لپاره زیات پیسې خودل شوې دي. د نور کلونو پرتله په دفاعي بجټ کې 10% اضافه شوې ده. په دې رپورت کې به واوري چې آیا په پاکستان کې پروانو حالاتو کې دفاعي بجټ سیوا کولو ته ضرورت او که څنګه. په دې اړه به د کارپوهانو نظر هم واوري. دا رپورت ملیحه امیرزاده جوړ کړی دی.
د نوی مالی کال 2015-2016 لپاره په وفاقي بجټ کې دفاعي برخه 780 ارب روپۍ وټاکل شو چې د مخکنی مالی کال په پرتله دا 10% زیاتوالی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګدار د جمعې په ورځ پارلمان ته بجټ وړاندې کولو په موقع د دفاعي بجټ زیاتوالي وجه د ملک په قبایلي سیمو کې روان پوځي عملیات او امنیتي حالاتو ښودل. دا چې آیا په روانو حالاتو کې په ملک کې د بجټ په دفاعي برخه کې د زیاتوالي ضرورت وو که څنګه، د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه وایي
بالکل نزیر ضرورت ہو چلور پیزے کی صدا پر مثال نہ کرا تو وہ فی صدا پورے زمینوں پر آلی چارا جی فتال نو آغا عمرہ ہو وہ فی صدا کی جاتا ہو وہ یو عام خبر ہے یہ کم انفلیکشن بھی جاری دے پارا کول پور دے پارا نو بیا جاتا کم نے نو تقریباً یہو لسی سبی سوا چلے نو آغا سبیر بھی مانن نہیں لگی.
دا په داسې حال کې ده چې د نوي مالی کال وفاقي بجټ کې د ولسي شعبې پرمختیايي پروګرام لپاره 200 بلین، د صحت لپاره 40.8 بلین او د اعلی تعلیم لپاره 1.5 میلیون روپۍ مختص شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال محمد علي پروانو حالاتو کې په دفاعي بجټ کې زیاتوالی د حکومت لخوا سم ګام بولي او زیاتوي
کم زیات روان دي
نو دی حالات روجی زمنگا ملک پارا خود ضرورت شتر ہے چیر آغا سونا خطای دارا مضبوط شی دونا با زمنگا ملک چکیو شی تو خو دا دغل لرم چیر دے خو خکر کرے رے سوی کو تکشو چی بہتری راشی گنا او چی ملک حالات تکوی نو آر سبا تکوی بیا با ایجوکیشن ہم وی آو کاروبار بم بھی ہو دگا بم بھی ہو چی حالات ٹھیک نہیں بھی دفاع مضبوط نہیں بھی نو پیدا نو شی نو خو سیکنڈری دی
د دفاعی بجٹ ته تقسیم پاړه بریگیډیر محمود شاه وای چې دا بجٹ اول جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر ته ځي چې هلته ویشل کیږي او زیاتوي چې مختص شوی دفاعی برخه ښایي چې دا یو عام بجٹ دی
یو خدای دې دا دفاعی بجٹ دی به جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر او جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر چې کوم دې دې تقسیم کړي فوری فوج کې او کوم هوائی فوج کې او بحری فوج کې د دې نه مطلب دا دی چې پاکستان آرمی څخه خاص نوی وسله باخلي د دې نه دا پته نه لګي ځکه چې نوی وسله د پر خدای دې تقسیم کړي ما ته خدا ښکاري چې دا یو عام بجټ دې چې څنګه ځانې هم په وسیله یو او بل انفلیشن راځي هغه انفلیشن د پاره ریکور کول د پاره ځونې ځکه دا چې کوم نه نو دا د فوج دې چې کوم عام خرچه د کال کې
د دې ترڅنګ په وفاقي بجټ کې د قبایلي سیمو د کډوالو د بیا رغونې لپاره 1 بلین روپۍ بیلی شوي دي چې 80% به په کډوالو لګول کېږي او 40% به جدا په پوځي ضرورتونو خرچ کېږي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شئ. کزمانوږه کومه شاله لري خبرونه ته تاسو غوږی دا افغانستان د سولې عالی شورا په دوبه کې د طالبانو د استادو او یو شمیر مدني فعالانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوي او وای دغه خبري خای مستقیم خبرو ته زمينه برابر کړي. دا وسوال طالبانو زبی الله مجاهد هم تایید کړي چې د دوی استادي دغه خبري پرون پیل کړي او نن به هم دوام لري. دی وای چې دغه خبري د نظرونو د تبادله لپاره کیږي. رپورټونه وای چې په دغه مذاکراتو کې میرویس یاسینی، سید اسحاق ګیلانی، قطب الدین هلال او قیوم کوچه له طالب استادو سره خبري کوي. دا سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی د مرکې په پیل کې سالمه مسالې ته ویل چې په دوبی کې رواني خبري او تر هغه مخکې په ناروی کې غیر رسمي خبري مستقیم خبرو تر لپاره زمينه برابرولې شي.
په هر صورت خبري اترې د سولې لپاره ضروری خبره ده. بیل خبرو اترو او مذاکراتو نه مستقیمو مذاکراتو ته رسیدل هم ستونزمن کار دی. وداسي طالبانو مخکې په ګواش د مؤسسې په نوښت کوم غونډه کې شرکت کړی و او یا اوس په اماراتو کې بیا د غونډې ته امادګي ښودلې ده او یا داسې په ناروی کې دوی له ځینې ښځینه ورسره د سولې په هکله خبرې کړي دي. دا ټولې خبرې ګټورې دي د مستقیمو مذاکراتو لپاره زمینه کوي. خو د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې د افغانستان شرایط دې ایجاب کوي چې دغه مذاکرات باید ژر تر ژره په مستقیم ډول شروع شي او نیغ په نیغه دغه مذاکرات ترسره شي تر څو پورې هغه نتیجه ورباندې مرتبه شي د کوم چې افغانستان ولس هیله لري.
فوزي صاحب ویل کیږي د ناروې په خبرو اترو کې د سولې عالي شورا دوه شیزنه غړو هم برخه درلوده. تاسو له دوی سره خبرې کړي چې دوی دغه بحثونه پر کومو مسایلو راڅرخېدل؟
غالباً دې رښتام د دواړو خځې ډېرې دني خځې دي او ډېرې پوه خځې دي چې د خبر خیله او بل نورستاني صاحب ده. د دواړو کلي دي د سولې د عالي شورا له طرفه او د دې نظریات مخکې هم څه معلومه چې دوی غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي او په راتلونکي کې د طالبان په سیاسي پروسه کې داخليږي یا حکومت کې داخليږي. نو غواړي د دې په موقف پوه شي چې په راتلونکي کې به د دې تعامل له خځو سره څه ډول وي. نو غالباً دوی سره به مهمې خبرې یو د سولې خبرې یو بل د خځو
د دوبی په دغه مقدماتي خبرو کې چې پرون پیلسیوي او ټاکل شوی د چنن به هم دوام لري. آیا د سولې عالی شورا غړي هم ګډون لري؟
دوی به هم هغه خلک دی غالبا دعوت کړي دي کوم چې په تیر مجلس قطر کې دعوت شوي وو هغوی په انفرادي ډول دعوت شوي دي او غالبا د سولې شورا به هم ځینې خلک یا ځینې غړي به دعوت شوي وي په انفرادي توګه.
څه فکر کوي هغه کسان چې په دغسې غیر رسمي خبرو اترو کې ونډه لري، که د افغان حکومت د خوا څخه دی یا د نورو ارګانونو د خوا څخه، هغوی استازیتوب کولی شي د افغان حکومت یا د افغانستان د اکثریت خلکو؟
د افغانستان خلک د سولې مسلې ته ټول لیواله دي، او د افغانستان په غم باندې ټول غمجن دي، او ټول غواړي چې افغانستان نور له دې غمې ووځي. زموږ غالب عقیده دا ده چې هر څوک په مجلس کې شرکت کوي، داسې خبرې به کوي چې هغه سولې ته ګټورې او تشویقوونکې خبرې وي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله فوزی چې مشال اړو سره مرکه کوله. قدرمن اوریدونکو، وخت شوه د سحر لسنیمې بجې. انیس اجمل هم په سټوډیو کې را سره موجود دنو، له هغې نه د خبرونو لنډی زورو.
د خبر پختونخوا د حکومت لري اپوزیشن ګوندونو په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو پر ضد د جون په 10 نیټه په ټوله صوبه کې د اړتال اعلان کړی دی. د اعلان پرون د عوامي نېشنل ګوند، پیپلز ګوند او جمعیت علماء اسلام فیډلې مشرانو په خبر کې د ویګړې خبري غونډې پر مهال وکړ. د شمالي وزیرستان ایدک قبیلی کډوالو د بیرته لیږلو په موخه د اندراج لپاره لس کسیزه کمیټه جوړه کړل شوې ده. د ایدک قبیلی یو مشر ملک نظر پر مشال لیډیو ته ویل، د ایدک قبیلی مشرانو پر پولیټیکل انتظامي چارواکو سره جرګه کړې چې په کې پریکړه وشوه د لس کسیزه کمیټې به د ایدک قبیلی کډوالو د نومونه اندراج کوي او د دې وروسته به کډوال خپلو سیمو ته ستنوي. پرون د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په ډرون برید کې لږ تر لږه اووه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال لیډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا بې پلیټ الوتکو په شوال سیمه کې د وسلوالو په یو کور باندې دوه میزایل داخلي دي. وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شرپاو پرون ویلي چې د کاشرګو د اقتصادي راهداري لارې منصوبه د سیمې لپاره مهمه ده، نو باید چې سیمه ییز او نړیوال طاقتونه د پښتنو ګټو په خاطر د دې منصوبې مخالفت کول نه ډډه وکړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ له مشال لیډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره افغان ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای کړل شوي دي. د دفاع وزارت یو چارواکي جنرال عبدالرحمن پر مشال لیډیو ته ویلي دي، هیله ده چې یمګان ولسوالۍ به سر تر سره له وسلوالو څخه بیرته ونیول شي. ملګرو ملتونو پرون ویلي دي کېدای شي چې د جون په 14 نیټه په جنیوا کې د یمن د مخالفو ډلو ترمنځ مذاکرات وکړي، او د ایران یو لوړ پوړي چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو هیوادونو ترمنځ هیڅ باور موجود نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی پرون په بیانات کې کړې ده.
انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو، او اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال ریاض مساخیل نه د پاکستان د مقامی او رسپانو د اداریو مهمې برخې وو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په وفاقي بجټ لیکلي. دغه لړکي آج ورسپانو وایي چې وفاقي وزیر اسحاق ډار د 2015 14 قومي بجټ رستو خبري غونډې ته د خطاب دوران د بجټ وضاحت په وخت وې چې دا د غریبو بجټ دی، د کې په عام خلکو هیڅ قسمه ټیکس نه دی لګول شوی. د سرکاري نوکرانو په تنخواګانو او میډیکل الاونس کې اضافه شوی ده، او د شل لک نوې نوکرو پیدا کولو ویل شوی دي. اداري مخکلي کې چې د اعدادو شمار نخکاري بجټ ډیر متوازن دی، د کې په تعمیرات تو سیمټو بجره او زری سانګو ټیکسونه ختم کړی شوې دي. د غرنګ د خیبر پښتونخوا د پاره هم بجټ کې خصوصي مراد یې خوده شوې، او وفاقي وزیر اسحاق ډار د خیبر پښتونخوا کاروباري رورولې سره کړي واده هم پوره کړي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک حکومت په عام خلکو ډیر بوج نه دی اچولې، خو په کارخانو او دکاندارانو لګې د ټیکس بدوی ارومرو د عام خلکو نه وباسي، او په مازی کې هم داسې شوې دي. بل چې کمی اسانه کارخانه‌دارو ته ورکړي شوی، باید چې د دې خواګه هم عامول تور سوال شي، او د دې دوانو مقصدونو پوره کولو د پاره به حکومت لا په مارکیټ اکانومي جوور نظر ساتلوي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداري کې وایي چې پاکستانی پوز شمالي وزیرستان او ځینې نورو سیمو کې د ترهګری او وسلوالو په ضد کم عملیات پیل کړي وو، هغه په کامیابی سره خپل منزل تر روان دي، او د دوران د اتیاونه تر لسټیا فیصد پورې علاقې کلیر کړي شوې دي، او اوس د دوی پاملرنه د وسلوالو پټنځینو ختمولو باندې ده. اداري وایي چې ترهګری خلاف جنگ کې پاکستانی فضائی کردار د ستاینې وړ دی، ځکه چې دوی یو شمیر وسلوالو سره سره د دوی پټنځایونه او د وسلو مرکزونه هم ختم کړي او لا هم د ملک نه د ترهګرۍ بیخي ختمولو دپاره کاروایانو کې بوختي. اداري اخره کې لیکي چې د وسلوالو ختمولو سره سره د هغه خلکو خلاف هم کاروایی پکار ده څوک چې د دوی په شا ولاړ دي، او هغه ملکونه هم په ډاګه کول ضروري دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو مرستې کوي. نو د دې دپاره ضرورت د دې خبرې دی چې دا خلک او ملکونه په نړیوال کچ او ملګرو ملتونو کې په ډاګه کړي شي، او د دې مقصد دپاره په سفارتي میدان هم هلې ځلې پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دا سیمهالات او دا نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته د دوه مقالو مهمه برخه د تبلاندې کول. لومړی د نیشن ورځپاڼې په پاکستان کې د وسلوالو سغدریزو خلاف د کاروایانو، او د ډیپلوماټ مجلې د افغانستان د محلي پولیسو په اړه مقالې خبرې کړې دي. د مقالو مهمه برخه په دې رپورت کې وو. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په شمالي بلوچستان کې د ضرب اعظم فوزي عملیاتو یو کال پوره شوی، همدارس په نورو قبایلي سیمو کې له شپږو میاشتو راهیسې عملیاتو، او د پیښور د دسمبر پیښې وروسته د قومي کړنلارې عملي کولو باوجود په دغه هیواد کې د تشدد په پیښو کې کموالی نه دی راغلی. ورځپاڼه لیکي چې په کراچۍ کې د اسماعیلیانو د قتل عام، په مستون کې د پښتنو وژنو، د شیعهګانو او پر اقلیتونو د بریدونو خبرونه د رسنو په سر ټکو کې وي. ورسپانه لیکي چې د حق حکومتي داوو چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایان کړي، خو د دې باوجود سغدریزو صلاحیت کې کمی نه درغلي. ورسپانه لیکي چې د قومي کړنلارې عملي کولو لړ کې د مدرسو اصلاحاتو نقطه هم شامل و، خو پر دې عمل نه ښکاري. ورسپانه لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې پخوانی حکومت د مدرسو په نصاب کې ځینې اصلاحات راوستي وو، خو موجوده صوبایي حکومت د جماعت اسلامي د اثر لاندې بیرته واپس واخیستل. ورسپانه لیکي چې د ریاست او ټولنې دواړو لپاره ده چې د تشدد عواملو په اړه مخلصانه بحثونه وکړي، او د دې وجوهات معلوم کړي او زړور اصلاحات راولي. بلخو د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان حکومت په دې غور کوي چې آیا د امریکا په مرسته د حکومت په لبه ملیشي چې افغان محلي پولیس هم ورته ویل کېږي پروژه وغځوي. د غزای پولیس په اصلور دیشتو کې په نه فشتو ولایتونو کې ځای پر ځای کړل شوی دي چې د طالبانو د بریدونو په جواب کې کارکردګي ډیره ښه نه ده، او په دغه ځواک د بشری قانون د سرغړونو تورونه هم لګول کیږي. مجلې کې چاغوان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خبره غور کوي چې 15000 ملیشا نور برتی کړي، چې د سرابه د دغه ځواک شمیره له 9000 نه واخلي تر 15000 ته لوړ شي. د ولسمشر په پام کې دا چې د دې پروژې لپاره د امریکا مالی مرستې تر لاسه کړي، ځکه چې د دې پروژې نیټه د 2013 کال په سپتمبر میاشت کې سر ته رسیږي. د ډیپلوماټ مجلې کې چې په برسلز کې میشت انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان محلي پولیسو په اړه دریز لري، که څه هم افغان ځای پولیس او حکومت په لبه ملیشا یو ارزانه پروژه ده، خو دا خطرناکه ده او باید کابل د دې پروژې غځولو پلان څخه لاس واخلي. مجله زیاتوي چې د امریکا د مرستو لاندې ملیشا پروګرام تر شا دا یو اصولي خیال و چې په مقامی کچه د امنیت چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر ځای مقامی خلکو ته وسپارل شي. مجله زیاتوي چې په تیرو کلونو کې د افغان محلي پولیسو په جګړو کې د مرګ ژوبل اشاره د نورو امنیتي ځواکونو څخه زیاته ده. په دې کې د طالبانو پر ضد عملیاتو نه علاوه د ولسی وګړو وژنه، غلا، تاوان، اغوا، تیری او د مخدره موادو قاچاق شامل دي. خو مجله په مقاله کې د افغان محلي پولیسو لاسته راوړنو ذکر هم کړي. مجله کې چې په 15 ولایتونو کې د تشدد پیښې د نورو کلونو پرتله 20% کم شوې دي. مجله د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ حواله ورکړي یو لیک چې کابل د 15000 نورو اضافي ملیشو پروسه روانه کړې ده، او په وو ولایتونو کې به ځای پر ځای کیږي. مجله لیکي چې د تنقیدونو باوجود د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ دغه پروژې په سمدستي توګه د ختمولو په حق کې نه ده. دوی وایي چې د سره به اورپکی لا نور قوی شي.
دا مشال ریډیو ده.
کدما وروکو د سین صوبای حکومت ویلی دی چې هغه مدرسو خلاف به کاروایی کوي کومي چې د ترهګری په فعالیتونو کې ښکیل دي. د سین صوبای وزیر شرجیل میمن وای دی لړکی کومه مدرسه په ګوته کړی نه ده، خو هغه مدرسې چې د وسلوالو سره مرستې کوي پر ضد به سختي کاروایی کولی شي. بلخو د مدرسو ځینی مشران وای چې مدرسې د دینی زده کړو ځای نه دي، او کچرته د پاکستان حکومت سره د ځینو مدرسو خلاف ثبوتونه موجود وي، نو باید دی حکومت ازر تزر د هغه مدرسو خلاف کاروایی وکړي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورت کې.
د سند صوبه حکومت د شاوخوا اته سلويخت مدرسو پر ضد د کاروایانو کولو پریکړه کړې ده.
د سند حکومت د تیر زیارت په ورځ د یوې غونډې پر مهال تور پورې کړی چې دغه مدرسې د ترهګرۍ په واقعاتو کې ککړې دي. د سند صوبې وزیر شرجیل میمن نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د هغو ټولو ځایونو پر ضد کارروایي کوي چېرته چې د وسلوالو سره مرستې کیږي.
مونگ کو میں مدرسی پر گتکڑی نہیں دی خدا دا طرح کرے پر زد یو گام مونگ دا ڈیر مودی رائے سے پورتا کڑی دے کہ فرض کا یوزا یا مدرسہ دا طرح کرے پر پیخو کی خکیل ہوئی نو حکومت بے پر زد کاروائی کوی خدا سی ہم ندا چی گینی مونگ کمی مدرسی پر نخ کڑی دی او دا حقوی پر زد با کاروائی وکڑو خو چر تا چی ہم وسلوال پٹی گی او دا حقوی مرست کولی شی نو بیا با مونگ دا حق زی پر زد کاروائی ضرور کو
بلخوا پبنو کې د مرکزی اسلامی مدرسې یو مشر مولانا سید نسیم علی شاه وایي که حکومت سره د سنو مدرسو خلاف داسي ثبوتونه موجود وي چې په مدرسو کې د ترهګرۍ لپاره زده کړې ورکول کیږي نو باید چې دغه مدرسو پر ضد کار روانه وکړل شي.
تقریبا دا 15 کال او شول چې مدارس ټارګټ دي او پروپاګیټ کوي دا خبره چې مدرسې کې د شرګردۍ تعلیم ورکي او د شرګردو سيګي پکې او تر اوسه پورې یو خبره چې دوی ستاسو ثابت نه کړه دا ولې سره موږ اوس هم وایو چې تاسو پروپاګاندا نه کوي چې تر اوسه ځکه ثبوتونه وي سې نو څنګه چې دوی نور ځایونه کې کار روان نه کړی وي نو مدارس هم دا نوګو ایریا سونو دي چې دا پر کوم مدرسې کې چې څو دوی شاکته دي څه نه تر اوسه نیولې ولې دي 15 کال او شول ولې نه کوي دا کار.
د وفاق المدارس العربیه پاکستان یو چارواکي د نوم او غږ نخ پرولو په شرط مشال لیډیو ته ویل چې په مدرسو کې یوازې دینی علم ورکول کیږي او چې څوک د مدرسو د بدنامولو هڅه کوي باید هغه ونیول شي. نوموړي زیاتوي دا مهال د وفاق المدارس العربیه پاکستان تر لاندې شاوخوا 1500 مدرسې او نورې دینی ادارې کار کوي او پکې څه د پاسه 3,00,000 او 6,000 زده کوونکي زده کړې کوي. دغه سي د فقه جعفریه مدرسې او مشر طارق جعفری وایي دا محل په پاکستان کې د شیاګانو یو شمیر مدرسې فعال دي او که حکومت د مدرسو پر سي د کل عدم تنظیمونو غړو نیولو اراده وکړي نو په هواد کې به بد امني تر ډیره کنټرول شي.
2001 کال کې چې کوم صدارتي ارډیننس راغی او ځنې ډلې کل عدم وګرځول شوې هغه ډلې اوس د شیا او سنی په نامه فسادات خوري. د پاکستان حکومت تش دراتلونکي خبرې کوي او په عملی توګه هیڅ نه کوي.
بلخوا کارپو خادم حسین وای په پاکستان او په خاص توګه په خبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمیر غیر رجسٹرډ مدرسې موجود دي چې پکې دوران کارو فعالیتونو روزنه هم ورکول کیږي خو د پاکستان حکومت دا غو مدرسو خلاف په کارروایي کولو کې زیات سنجیده نخکاری.
چونکی په کراچۍ کې په خصوص او په عمومي د سند په مختلفو امرو کې بل عموم د فوج کنټرول زیات شوی دی په دې د رینجرز دا کاروال شوی تر څو پورې چې په فاټک کې د کولو اختیار دی نو فاټک کې خو اپریشن شروع وي په کار داوا چې هغه دغه قسمه مدرسې مخکې نه معلوم کړی شوی وي او مخکې نه د هغه خلاف مدرسې سکولونه کالجونه یا نور داسې ځایونه چې هغه ترهګر تنظیمونو سره د مرستې په تور ګڼلې کیږي په کار د خلاف کارروایي شوی.
د پاکستان حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په جوړ کړي کامی اکشن پلان کې دا خبره هم شامله کړې ده چې په مدرسو کې به اصلاحات راولي او د غیر رجسٹرډ مدرسو خلاف به کارروایي هم کول شي.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کولو کده من اوریدونکو ایکسپریس ٹریبیون رسپانا لیکي چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام لالارې په پاکستان کې په لکونو خصوص سره هر میاشت مالی مرستې کیږي خو په دغه پروګرام کې درغلي هم کیږي. د دغه مقالې نورې برخې فرخند اسد نو.
په پاکستان کې د بینظیر انکم سپورت پروګرام له لارې یو شمیر بې وسه او غریب ښځو ته پیسې ورکول کیږي خو بیا ځینې ښځې د حکومت نه دا غوښتنه کوي باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو په اړه پلټنې وشي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې نوید منګي لیکي دی د هغو ښځو سره خبرې وکړې چې د بینظیر انکم سپورت پروګرام له لارې په پیسو اخیستلو کې مشکلات لري. دا وایي د سیند صوبې په یو کلي کې ورته یوې ښځې ته دغه پیسو د اخیستلو پر وخت وویل خلک په وګدو وګدو کتارونو کې ولاړ وي یو بللا د کی ور کوي نو د ډیره مجبورای نه دانی مې پیسې ایجنټ ته ورکړي چې د دې کار زر وشي. هغه وایي دغه پیسو خستلو پر وخت عمره بدنظمی وي چې اکثره پکې د دې جامې هم وشليږي. لیکواله وایي د تا دغه ایجنټ چې یو پولیسواله وو اول د روزانه 3,000 روپۍ ګټي س پیسې په بانک کې ناستغه کست ور کوي او سی خپل کمیشن دی. لیکواله دا هم وایي ډیره خوځتا د اول شي چې د دوی پیسې لانه دی راغلی او دا شان د دوی ټوله ورځ ضایع شي. د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د 2008 کال په جولای کې د هغه وخت حکومت پیل کړی و چې په لومړیو کې به هرې ضرورتمندې ښځې ته 1000 روپۍ د میاشتې ورکول کېدې. وروسته بیا دغه د میاشتې 1500 شوې. ډېرې ښځې هره میاشت او ځینې بیا درې میاشتې پس دغه پیسې ترلاسه کوي. د تیر کال تر پای پورې 4.5 میلیونه ښځو ته دغه پیسې ورکړل کېدې، خو لیکواله وایي په دغه پروګرام کې ډېرې درغلې هم کېږي. ډېرې داسې ښځې چې وس یې کېږي او یا ښه کار روزګار او یا نوکری لري هم دغه پیسې ترلاسه کوي او دا شان د یو ضرورتمند حق وهل کېږي. لیکواله وایي باید د دغه پروګرام له لارې د هغه ښځو سره مرسته شوی وی چې څه هنر لري خو وس نه لري، او باید هنرمندو ښځو ته د حکومت لخوا په آسان قسطونو قرضې ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي حکومت باید په دغه پروګرام کې د روانو درغلیو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
فرخند اسد وچ تاسو رپورټ وړاندې کول. د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو ادارې په یو خبر پاڼې کې ویلي دي چې شفقت حسین چې پرې په کم عمرې کې د قتل کولو تور دی ورته د پانسی ورکول وزنډبل شي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګې د پاکستان پر حکومت یو ځل بیا غږ کړی چې د شفقت حسین د مقدمې د منصفانه اوریدنه وکړي. دا لیکنې نور تفصیل انیشا اجمل ناور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سیړونکو یوې ډلې د پاکستان په حکومت زور راوړې چې شفقت حسین ته پانسی ورکول دي وسنډوي. په شفقت حسین د قتل تور دی چې نوموړي د ریپورټونو تر مخه په ماشوموالي کې کړی دی او عدالت ورته د پانسی سزا اورولې وه چې د جون په 9 نیټه به عملي کیږي. د ملګرو ملتونو یو ان نیوز سینټر للارې په یو خبر پاڼه کې د خپلو کارپوهانو لخوا ویل دي چې شفقت حسین ته په لومړي ځل د مارچ په میاشت کې د پانسی سزا ورکول کېدلا، خو چارواکو له دې وجې وسنډول او پلټنې یې پیل کړې چې د جرم کولو په وخت د هغه عمر معلوم کړل شي او دا ثابته کړي چې آیا په نوموړي د تحقیقاتو په وخت تشدد شوی و او کنه. په خبر پاڼه کې راغلي چې د شفقت حسین وکیلان ادعا کوي چې په 2004 کال کې د جرم کولو په وخت د نوموړي عمر 14 کاله و. پولیسو په شفقت لږ تر لږه 9 ورځې تشدد کړی و او په زور یې پی جرم منلی و. شفقت ته د اغوا او د قتل په مقدمه کې د مرګ سزا اورول شوې وه. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سیړونکو د خبرداري ورکړي چې بغیر له شفاف پلټنو شفقت حسین ته د پانسی سزا ورکول د قبولولو وړ نه ده او دا به د پاکستان لخوا د قومي او نړیوالو ذمہواریو څخه سرغړونه وي. په خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د پاکستان او نړیوالو قوانینو حواله ورکړي او وایي هر هغه یو جرم چې د 13 کالونو نه په کم عمر کې چا کړی وي هغه ته پانسی نشي ورکول کېدی. د دې ترڅنګ د تشدد لاندې د جرمونو منل هم د منلو وړ خبره نه ده. یادې ډلې په هغه رپورټونو هم اندېښنه څرګنده کړې چې د شفقت حسین د مقدمې اوریدنه منصفانه نه وه، ځکه چې حکومتي وکیل کله هم د نوموړي د عمر په اړه عدالت ته څه نه ویلې. د دې سربېره د شفقت په حق کې ګواهان هم عدالت ته نه وړاندې کړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د تحقیقاتو وفاقي ادارې یا اف ای اے په خپلو پلټنو کې ویلي وو چې د جرم په وخت شفقت ماشوم نه وو، خو د دغه ادارې پلټنې هغه وخت د پښتنو لاندې راغلي کله چې داسې رپورټونه راڅرګند شول چې دغه اداره د پلټنو اختیار نه لري. خو د دغه داوو باوجود د اسلام آباد های کورټ د جون په 9 شفقت حسین ته د پانسی سزا ورکولو فیصله وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د پوهانو ډلې په خبر پاڼه کې ټینګار کړي چې د نړیوالو قوانینو لاندې پاکستان پابند دی چې منصفانه مقدمه اوچلوي او د مرګ سزا اورولو نه وړاندې ټول ضروري ګامونه واخلي، ګنې دا به د یو کس اعدام کولو یو اړخیزه فیصله وي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په پاکستان کې د پانسی په سزا لګیدلې بندیز لري کړل شوی وو او لاغي مدیره هيسي یو سل سلويختو کسانو ته پانسی ورکړل شو.
اني ساجمل وا چې تاسو د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو دفتر لخوا خبر شوې خبر پاڼه چې پکې د شفقت حسین ته د مرګ د پانسی د ورکول سزا په اړه د ځنډول غوښتنه شوې وه مهمه برخه وړاندې کوله. قدرمن اوردونکو د مشال اړو د سولې په لور خبرونه کې نن د عدم تشدد د مبارزې په طریقو او لارو چارو بحث شوه دي. د دې پروګرام کوربه بشیر غوښته
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کې مو زه بشیر غوښ هرکلی کوم. نننې خبرونه کې د عدم تشدد مبارزې په طریقو او لارو چارو غږیږو. په تیرو خبرونو کې مواردل چې څېړنو ثابته کړې چې عدم تشدد مبارزه له وسلواله مبارزې دوه عمره کامیاب وي. په دې وروستیو کې په عراق، لیبیا او شام یا سوریه کې کله یو خوا په روانو وسلوالو نښتو کې په لکونو خلک وډل شوي دي، نو لبل خوا لا هم وسلوال په خپل مقصد کې کامیاب شوي نه دي. د همدغه هیوادونو سره نږدې په مصر او تیونس کې خلکو د مظاهرو او احتجاجونو لارې حکومتونه لری کړل. د هر شخړې لومړی او اخري حل خبرې اترې کول دي. د تعلیم خورولو لپاره د باچا خان په نامه جوړ شوی بنسټ باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر خادم حسین وایي چې د عدم تشدد د لارې د مبارزې لومړی طریقه خبرې او مذاکرات دي.
یو خبر خدا ده چې کله د اختیار او د وسایلو ارتکاز یا یو سوله سونو کې راغونډېدل وي د هغې نه رستو نفاق پیدا کیږي. کوم خلکو وسایل چې راغونډ کړي وي نو د هغې د زیار او کوشش وي چې دغه نور خلک د اختیار او د طاقت په بنیاد غلي پاتې کی، غلي چې هغه دغه مطالبه ونه کی، د تقسیم مطالبه ونه کی، هغه د انصاف مطالبه ونه کی. د دې د وجې نه که هغه ریاستي سیزونه وو، که د دې نه مخکې د جاګیردارۍ په بنیاد وو، که د هغې نه مخکې د بادشاهت وو، د ټولو کې دا خبره منځ ته راځي. نو د ړومبی د دې چې کوم اعلی استعمال شوی دی چې کله داسې قسمه حالت بدل کړی شوی دی چې کله د اختیار ارتکاز او د وسایلو ارتکاز د تقسیم غاړې ته تللی او د مناسب او منصفانه تقسیم غاړې ته تللی، نو په هغې کې ړومبی قدم چې اخیستی شوی هغه څه خلکو داسې اخیستی دی چې څنګه به د مکالمې عمل په مخکې بوزي، څنګه به داسې کوي چې چا دا اختیار ترلاسه کړی دی یا چا دا عمل کړی دی هغه سره نفرت نه، د عمل سره نفرت، او په هغه بنیاد مکالمه کول او مکالمې ته هر وخت تیار اوسېدل.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد د مبارزې په اړه ګڼ کتابونه لیکل شوي دي. اکثره لیکوالان او څېړونکي په دې خبره یو خوله دي چې لومړی باید د مقابل لور سره خبرې وشي، او که کامیابي نشي نو ورپسې د مظاهرو او احتجاجونو داسې لارې چارې کارول پکار دي چې مقابل کس په خپلې بې انصافۍ پښیمانه او هغه حق ته غاړه کیږدي. د امریکا د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میچا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکی ډاکټر مایکل نیګلر د عدم تشدد مبارزې د لارو چارو په اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي:
Many tactics have been documented, more than 200 of them.
د عدم تشدد د مبارزې لپاره تر 200 ډیر طریقې شته. دا ستا په حالت او قوت پورې ده چې کومه طریقه در تر ډیره ګټوره تمامېږي. په یو کشاله کې شکیلې دواړې غاړې خپلې کمزوریانې او قوت لري، او د هغې مطابق کار پر مخ بیایي. بل مهمه خبره د وخت ده. کوم کار چې د یوې شخړې په لومړۍ مرحله کې کوي هغه په اخیره کې کیدونکي کار سره فرق لري. مثلا په لومړۍ سر کې غوښتن لیکونه وړاندې کوي، خبرې او مذاکرات کوي. په دوهمه مرحله کې د هغه څه لپاره کوشش کوي چې مهاتما ګاندي ورته د مقابل لوري د زړه راسپړل وای. د هغه مهال وی چې لږ خطر په ځان منی او پر ځان سخت تیر کړي، د نه خړولو هړتال بکوي، یعنی روژه بنیسي. ځینې خلک د مظاهرې په ډیر ابتدایي مرحله کې د نه خړولو هړتال وکړي او غوښتن لیکونه ډیر ورسته واستوي. مطلب مې دا دی چې ته باید هر څه په ترتیب وکړي. که ټول کارونه سم وکړي نو ملګری دي ډیریږي. په 1903 کال کې د پېښور په کیسه خوانی کې د پښتنو نسل وژنه وسوه. سره له دې چې دا ډیره خونړۍ پېښه وه، خو دغه کار د باچا خان په مشرۍ د خدای خدمتګار تحریک نور هم قوي کړ، او غړي یې له 150,000 څخه 80,000 ته ورسېدل. نو تر هغې چې تر خپل مقصده د رسېدو لپاره د عدم تشدد له لارې پر اصولو ولاړ پاتې سي، کامیابېږي.
له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. تاسو په ټلویزیونونو، ریډیو او اخبارونو کې کتلی او اوریدل دي چې وړل خلک د خپل حقونو لپاره مظاهره کوي، سړکونو ته راوځي او احتجاج پر مخ بیایي. دا د عدم تشدد د مبارزې یو لار ده. خو په سربیا کې د عدم تشدد په اړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اینڈ نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجی پایوچ وای چې تر ډیره وخت پورې په یو ځای کې ناسته او احتجاج کول ځکه ډیر بریالی نه وي چې مظاهرچیان ستړي کیږي او په مقابل لوري کوم خاص اغیز نه لري.
امریکایی علم جین شارپ په یو کتاب کې د عدم تشدد د مبارزې 193 طریقې بیان کړې دي. په دې کې مظاهرې، غوښتنلیکونه، تقریرونه، د همکارۍ نه کول، کار بندیزونه او د لارو بندول شامل دي. اوس خلک خپل هدف ته له سوله ییزو لارو رسیدو په خاطر نوې نوې طریقې کاروي. د دې لپاره نوې ټکنالوژي ډېر اهمیت لري. نن سبا چې په کومه طریقه خلک مظاهرو ته هڅول کېږي او څرنګه چې راغونډېږي، دا کار لس 15 کاله مخکې ممکن نه و. مطلب مې دا دی چې د عدم تشدد له 200 ډېرې لارې شته چې خلک یې استعمالولی شي. یوه ستونزه دا ده چې مطبوعات یوازې مظاهرو ته زیات پام کوي او ډېر پوښښ ورکوي. دې کار ته د پام اړولو تکتیک یا طریقه ویل کېږي. دا ښه چل دی، خو مسله دا ده چې خلک ډېر زر مظاهرو کولو ته مخه کوي او کوشش داوي چې په مقابل لوري د فشار اچولو لپاره تر ډېره پورې یو پارک یا د ښار مشهور چوک تر خپل کنټرول لاندې وساتي. حقیقت وایو نو دا اسانه نه ده. تر ډېره پورې یو ځای کې پاتې کېدل ډېر لوجستیک غواړي، یعنی خلکو ته د خوراک سکاک رسول ستونزمن کار دی. بل دا چې نن سبا خلک دومره ډېر وخت نه لري چې خپل دفتر او کور دې پرېږدي او په ورځو ورځو دې په مظاهرو کې کینی. د عدم تشدد له لارې مبارزې لپاره د خراب او ترب غوندې طریقې کارول پکار دي چې هم پرې وخت کم لګي او هم د رضاکارو مظاهره چانو لپاره پکې د وخت ستونزه نه وي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په تیرو خبرونو کې تاسو اوریدلې چې شخړې هغه محل رامست کیږي چې کله یو خوا د بل حق وخوري. حق خوړل یوازې جایداد نه دی، بلکې لچا د بیان ازادي اخیستل، سیاسي پابندي په لګول او ډیر نور داسې شین د بل حقونو په سرغړونه کې راځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین په دې اړه وایي ل بل د خپل حق لپاره مبارزه په یوازې سر ډیره کامیاب نه وي، نو په کار د ځان لپاره ملګری ولټول شي.
د هغه خلکو کوم خلکو چې اختیار او وسایل ارتکاز کړو چې مرتکب کړی دي، د هغه د چې کوم د انساني ضمیر دی یا اجتماعي ضمیر دی یا غی کی دنه چې کوم سوچ او فکر دی، هغه فکر او سوچ د داسې قسمه طریقې سره هوا ورکول یا داسې قسمه طریقې سره را لړزول چې هغه د خپل محسوس کی چې گویا کی دا کم عمل منکو دا عمل د انسانیت په ضد دی، نو هغه د پاره کوم طریقې دا هغه د پاره استعمالیږي. مثلا لوګي په بنیاد احتجاج کول او یا داسې قسمه احتجاج کول چې هغه خلک راوزی او هر څ کور او کوسی او دغه پری دی او یو ځای کې کینی او بیا دا هم کې دی شي چې خلک د یو ځای نه یو اوږد مزل شروع کی تر بل ځای پورې اوږد مزل وکړي. د دې نه علاوه نورې طریقې داسې کې دی شي چې ځان سره ډیر شي خلک ملګری کول او هغه ډیر شي خلک چې ملګری شي، نو دا ډیر شي خلکو د فشار د سماجي او سیاسي فشار په بنا چې کوم خلکو اختیار مرتکب کړی وي یا وسایل مرتکب کړی وي هغه مجبور شي چې منصفانه تقسیم کړي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، جست فار پیس انټرنیشنل یو غیر سرکاري اداره ده چې په خور او نورو پښتنو سیمو کې د خلکو سره په سولې ډول د شخړو په حل کې مرسته کوي. د دې ادارې مشر علي گوهر وایي ځینې خلک په وسله مقابل کس د ځان تابع کول شي، خدا کار پایداره نه وي.
د دې مين د یو بدلی بدلون چې کوي هغه بدن کې دنه او کبهاري هغه دایمي او دا د زور د چې کمی نو دا وختن خو به ته هغه ته مو کې خدنه بیا یصای او نفرت یو کرک دا غلی.
نو اوریدونکو پښتنه دا پیدا کیږي چې عدم تشدد دا سه ښه کار دی، ایا د دې لارې ملګری پیدا کول هم اسان دي؟ ځین وخت د دې جواب نیخ په نیغه نشي ورکول کېده. دا ځکه چې د نړۍ په بلابلو هیوادونو کې دا مهال جګړه روان دي چې په لکونو خلک یې وژل دي. که دا خبره لږه مختصر کو او ځان ته نږدې کو، نو وینو چې د پښتنو په سیمو کې له 13 څلوېختو کلونو راځي جګړه جاری دي چې لوجه خلکو ته بغیر لټوپک بریا تر لاسه کول ناممکن ښکاری. خو ډاکټر مايكل نګلر وایي دا سينه ده. دا هغه په خبره د عدم تشدد د مبارزې لپاره ملګری پیدا کول هنر غواړي خو سخت کار نه دی.
It's not too difficult if you know how to reach them.
کتالیه چل درزی نو ډیره مشکل نه ده چې خلک د عدم تشدد مبارزې لپاره وهڅوي. یو مشهور کیسه ده چې په بغداد کې یو ډله ځوانانو د عدم تشدد للارې د مبارزینو غونډي ګډوډولې. نو په هغوی کې ورته یو دوه کسان وویل چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په تشدد کې تکړه یاست، خو آیا تاسو دومره بهادر یاست چې خپل کار بغیر له تشدد وکړئ؟ دې خبرې د تشدد پلویان حیران کړل. سمدستی یې له تشدد لاس واخیست او مرسته یې شروع کړه. له دې مثال څرګندېږي چې ته خلکو ته ووایې چې عدم تشدد د عزت لار ده او ډیر جرأت ته ضرورت لري. ته ورته ووایې چې د عدم تشدد لار کیدای سي اسانه نه وي، خو سپکه لار نه ده. ته پکې خپل انسانیت له لاسه نه ورکوې.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د دیونه د پروګرام وخت هم دومره و. زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لوی امو سالا موږ غنانان سرونو باندې وبرولې او یې جنګې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو مو وی او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې باندې بس موږ کړلای شو
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز